د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چرته پخپل هم د اغي پخپل کور کې یو بل سر پټوله خبره باندې راغون نه دي بلکې پنځه کسان دي نو سلور یو طرف ته دی او یو پکې یو طرف ته دی نو چې دا راغون کې نو الته ته د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته اوتختی نو دې د پاره زویم چې دې سمره کسان دی یو طرف نه راګیری اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي نو په خیال باندې دې ته ټولو کې زیات نقصان چې کم دی نو هغه عمران خان ته رسید
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د یو سل دو قومی اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپل چوکۍ لرې کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا یو سل دوه ویا اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له یو سل دوه ویا زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دعوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
دا آزادی رادیویی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زی د نوي کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا د پاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پلی سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په غزنی کې یو شمیر تاریخي آبدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد له قبل لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي آبدې د نړېدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو آبدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي آبداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه، د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د کهیلې سې زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبي یون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. د ولایت هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لویې لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دوري دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګ را سره د شاخ خسیبینه
نن غزنی ترغلی یو بزیارتونه موکلو شمس بابا ته ولاړو، جمعیه اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مئی مبارک ته، بهلول دانا ته ډېر خوشحاله یو. بس له ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو دلته ناست یو، بس دیګم باندې کړی ده، نو جمعه ورځ ده، ډېر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلي دي.
از دې د خطر غلاوه مو ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل، زیارت هم وکړو.
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت موکو، د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانا همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو وګرځم. نو دګ مې بر بندوبست نیولای دی ان شاء الله تعالی، څه اندازه زیارتونه به وکړو، بیا به دیګو کاغه نروسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیده وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره، مطلب خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده او چې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خواهشات هم وکړو، نور بل خیر سره خپل سفر کړو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
راغلی ما غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو، نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو. غزنی ډېر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو. لومړی به د رفیع ضمیر د ترنم یو برخه، او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واورئ.
چاکڑا بادیوڑا پانا راول چا کڑاو باد یوڑا زوانی میں چوا زوانی میں چوا زوانی میں چوا خو غمو خوڑا ستایا 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 دیوڑا پانا رول ویدا لمر وچا کڑاو با دیوڑا مادا پرستاد بنگلو ہے پہوا مستا یارا
سرا ولویدل یو شای ماسو یو کرنگ شو پورتا سرا ولویدل یو شای ماسو چی دا پنگڑای وو او کنا دا چا سرگای ماسو یو کرنگ شو پورتا سرا ولویدل یو شای ماسو چی دا پنگڑای وو کنا دا چا سرگای ماسو زړګی دې مات نشي بنګړی که مات شي بل به واخلي زړګی دې مات نشي بنګړی که مات شي بل به واخلي بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو تیګه نارې وهي چې خوږ د کړم مم وها تیګه نارې وهي چې خوږ د کړم مم وها ګورې مې نه چې په سینه کې مې غمی مات شو ونه دنګې د ګلونو جامې بیا واغوستې ونه دنګې د ګلونو جامې بیا واغوستې ته وا په غېږه کې یې خچ پچ پسرلی مات شو وګوره پاس بام ته ورخیژي دوا اوږده لاسونه وګوره پاس بام ته ورخیژي دعا اگدل آسونا دا چاو زلفو تا گل شوی کشمالای مات شو اس نو لگیا دای او پتری وحی پر ماتو نغمو اس نو لگیا دای او پتری وحی پر ماتو نغمو دا چا پا مینه که کاروانا یو سڑای مات شو یا خلیر ملنا
لمینه ورست بیا زما نشو لمینه ورست بیا زما نشو زړه می تروم را پد رضا نشو او د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو چې ورور ویشت وار خطا نشو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو بد خوب دروغ خو خوب رښتیا نشو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا زل پا تور شپو کے ہر چا پری خوم ان خپل پر ہر میں ہم رانا نشو او دیر مان جا دا غل په تورو شپو کې هر چا پریخو ان خپل پر هر مې هم رڼا نشو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه سپانه شو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
نستونه درې چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنوي کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو ختلاندې د نشي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو ختلاندې د نستونه درې په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلي، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه درې له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسوخته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه درې د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړي دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړي دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشي توکو کیسې نه وي او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډیر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربه ورته تزریق کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه درې خبرې مووري دي. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب که لومړی اداره ته وایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا و، یو ضرورت و ترڅو د هغوی د لا سهولت لپاره د پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا سر پښتو تک
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړی کنه، هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړی.
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هو هو ژباړه ونه کی، ټکی پر ټکی ژباړه ونه کی، مفهومی ژباړه وکي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هو به هو کټ مټ ژباړه ونه کما او مفهومی ژباړه وکما. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړه لای تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زغه اصول په پام کې ونیسم او د اصول مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده چې مفهومی ژباړه وکم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، ترڅو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستونز او ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، تاسو هی لومړنی کتابی ژباړه وا، د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وا، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم. په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي یو معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توپ کې کوم کسان ستایدې ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي، هغه مسایل بیان کړی دي. ډیری مافیایي کړې کار کړی دي، نه بربندي کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیایي کړې لاس لري او هڅه سوي د سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلې سي، نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلې سي. هغه مسایل په دې کې راخست دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه په څنډه پوهیږي د هغوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک سي لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنری ولیکله، نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنری چې د ډکشنری نه خو سره ژبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې لیشتاپ د کتاب په پیل شروع وکړه. یعنې اړتیا دا وه چې خپل هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم. د جرمني ژبې د زده کړې لپاره کوم خاص غټ په دغه حجم باندھے پتہ سادگی باندھے پتہ آسان الفاظ باندھے کم کتاب لکھل شو نو دا افغانان شمیر په جرمنی کم ډیر دا چې د ژبه په اساس باندې تر اوسه پورې دې کومه خاصه منبع نه درلودل او ژبه کې ستونزه درلودل او سم لري او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډیر شمیر هیوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کړه ته وایي چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1900 مخکې پای ته رسیدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبې آسان ارزکړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ده په کې ده بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم په کې دي سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلی دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي. زیاتره چې ګورې د 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هیوادوالو وویل چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سر هم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یو سکنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل دا کتاب ډېر په ابتدائی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړی. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړی، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته بیا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لار سختوي؟
هیواد صاحب دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر په کار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅاب سره نشي چې ته خود له خخته په خخته به سره کدی او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شاده چې ته یو ژبه خخته ده نو سره به قدم په قدم لګ 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 اصول زده کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې دې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یو خبره د بلې ژبې د ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې د لڅه کول پکار دی؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یو ژبه ښه زده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې په اړه شم، چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمني ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی، نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي، خدای چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر، یو متل، یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغه څه شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغه څه شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور دی چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې، په پښتو ژبه کې وایم، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایي چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایي چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي کنه؟ بي له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاد کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. او هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژوولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، خو کلک ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي. یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي، باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمنی کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغات شول په حساب خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این یعنی دا دسی یو شاعر ازی چې این مانا دا چې زه هغه وینم هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی مفعولی حالت دی دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمنی ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمنی کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی او دا په رنګا ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده بانغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه هغې خپور کړی دی خپرندوی هغه دی ټول حقوق لاغوی کړي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامې ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ څلور اویا یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په EFB فلاګ یعنی IFB فلاګ یعنی مطبعه او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي هغه دا ده چې ESPN نه و اته بیا یو منفي علامه بیا درې بیا منفي علامه نه څلور نه دوا درې درې بیا منفي علامه صفر درې بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټلیفون وکړي هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه باید ډېره ټیټه وي نسبت څلور اویاو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطن تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځک لور ته د شنې سرخونې راځوړند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر ختوله خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرني اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شر شر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته وی لیکل چې ژوند دې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل خلک یې په ډېر رانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. پزړی کرا تیر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تیرې کړم هاغه خبره ورته وکړم چې شون کې ته ما هغه وخت په دروغ او په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وشي وشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونی په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطانی کوله چې چیرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو. بیا پوه نه شوم چې چیرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشورې شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشې شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډټ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلې راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د زړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی. زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړ مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
لزلم یو یو الله خبر دے، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا زدرد لینا نا شم دعا دعا ترتا کو زما دی سو سا نصیب کلو خدایا زما دی سو سا نصیب کلو خدایا زولے گلشو گٹے وہ رندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جان خلق کرم نیم یم ل جانا جانا جدا شو پلار کی پریگ دیوا سڑے پنی ماں لار کی پریگ دی ملاپ پردو پردو.